اته بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې د امریکا د پراختیايي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونی پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ورکړي چې له هیواد ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزی د شنبه په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته ترتګ مخکې د خلکو لاړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربنا او خدماتو چاري پیل کړي. تر دې یو ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنز څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو له عملی د عینو مینې د خدماتو چاري درېدلې وي. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وشو. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د شودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لوبړنی مشر و چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبه په ورځ به د پلازمینه اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه لرختونه په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نشي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی ایس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 222 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللې اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوه. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 9 ماشومان دي. نن دوشنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د عقرب یا لړم شپاړسمه او د 2022 د نومبر اوولسمه ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
سیمه چلته از موږ خزینه روغتي پرسونل کم ده یا خزینه ډاکټرانې کم دي، والته د خزینه پرسونل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګنشمیر ځوانان اولی هڅه کوي چې له هیواده ووزي.
وجه هم دا ده چې دلته کار نشته.
دا وته د کار هغه برابر شي ان شاء الله هیڅ بل مشوارش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو رزنی جام ته لاره موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بیوزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډیر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په ژم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزوري اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پایل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیې زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغیزو په سبب 2 میلیارده ډالره زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې توانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږي اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نور پټ کې یار شای دې اوبه د لذت او چو بغینا مو چو بالکل دا خو یې مخ خبر سو چې شو دا ناره کې و چې شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان یوازې ځان نسی کولای له دغه ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورشتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغیزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له سفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېره زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالي مرستې کوي. او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال داس پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت په برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلی. خو د دغو مرستو کچه د هغو پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لوی طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډېره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولې کېږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي، په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي. او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوې وه، یا هومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو له کبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوالې ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټاګنې شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپل پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرۍ جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د شنبې په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محروموي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای باشند
کړي طالبان هدف داوی چې ډاکټران ډیری شي باید خځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونی چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټران ولرو، خو که دوی غواړي ښځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې ښځې باید کوم ډاکټر ته لاړې شي دا مسایل سبب کیږي چې ښځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلی نشي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگټن پوسټ ته تایید کړی چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپلې پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگټن پوسټ طالبانو د عامه روغتیا وزارت د مقام له قوله لیکلي دی یو پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یو برخه کې راغلی دی چې که په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکتران او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگټن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، څه خبره فلج شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دینه مو ګنش میر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونی کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریزو کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې تریتمه کېدونه لوبي د خو په نړیوال جدول کې د خو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید، د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربیره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگله دیش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2023 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگله دیش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول بسر لوبیږي، نو جالب سیالۍ به وي او دا ځلې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي، چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام در آسان وتلی او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زمو شغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځني څه په 12 شپږنیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې درسي ټولګي هم لرو، خو په راپورونو کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبور شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاریو بولسوالی اوسیدونکي په یاده سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د زازیاریو اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریوب ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. کله صحت برخه ده، کله ماری برخه ده، او که دی بیا روغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملک وځي، وجه هم دا ده چې دلته کار نشته. بیدلتی دوی دی پر روزگار پیدا شي، دوی ته دلته روزنه ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زکړی ورکړی شي.
د زازیاری بوسیدونکو وای په خو په یاد سیمه کې نامنې ډیر وی، او په هر سیمه کې د پروژو په لیکدل ممکن نه وو. د سیمه یو بل اوسیدونکو مبارک شاه عاطف وای:
په اوس وخت کې ټول برخه ته ضرورت شته، دغه چې تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید جنکې د پر خوندې جوړ شي، او همداسې د رښتې برخه کې باید رښتې مرکزونه جوړ شي. داسې خو کې چې هغه ډیر لری لری پرتی سیمه دي چې تر کې مرکزونه نشته، باید رښتې مرکزونه جوړ شي ترڅو خلکو ته سنتیاوی پیدا شي، ستونزونه وګړل شي.
د زازیاری بولسوالۍ اوسیدونکو رحیم الله فضلی هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی له خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاری کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لاړل وتل د بیکاری وجه نه. کدلته د کوم چارواکي مسلین چې دي، دوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چوکي کار وشي. بزګران خو اوس خو پیل حال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي د زازیاریو بوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند نه مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاري ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلی غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیه په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارکم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونې وړ ده زازیاروب د پکتیا یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. زازیاریوب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیه هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوي نور احمد هیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې په کې 1200 غریبي او بیوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو، او د کامدیش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځې د غمرسته وسپارله.
چپکه 100 کیلو وړه، 50 کیلو وریجه، 10 لیتره غوړی، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شینچه، 1 پاکټ د سوی تغذی، بی پی 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بې وزرو وړمن کورنۍ ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوان بابا د کلی وسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو رحمت الله د مرستې په تر لاسه کولو خوختي او وای
د افغاني سرې میاشتې ټولنې څخه ډېر منندوی یو. موږ ته غذایی مواد راوړ اوسول برګمټال ولسوالۍ پورې چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه، 15 کیلو وریجې، 10 لیتره غوړي، 8 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 2 کیلو مالګه، 1 کیلو شین چای فکرونه ته ویشل.
زه د سری مشت ډیر مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګي کوي، چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سر ته دی زموږه تکلیف سره رسیدلی. ډیر مننه وسم راغلی او تزوی وکړه، ډیر خسته و شنو مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل.
په کامدیش او برګی مټال کې په داسې حال کې 800 کورنیو ته د سری مشت له خوا خوراکي مواد ورکول کیږي، چې د یاد ولایت اوسیدونکو وای د اوړي بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.